السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورئ چې د ملي مصالحې عالی شورا وایي هڅه کوي چې د پړاو خبرو کې له طالبانو سره یو سیاسي هوکړې ته ورسیږي. د امریکا د منتخب ولسمشر د لوړې په نږدې کېدو واشنگټن کې امنیتي تدابیر جدي شوي دي. د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي مخکلي دی چې د او نورو راپورونو ته وار وار کړو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. افغان دولت وایي د سولې روانو خبرو کې باید چټک خوځښت رامنځته شي. نن په افغانستان کې د ماشومانو د ګزرن واکسین پیلېږي او د روسیې مخالف الکسی ناوالنی روسیې ته له رسېدو سره سم د پولیسو لخوا ونیول شو. بشپړ خبرونه. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس وایي د افغانستان مذاکره کوونکي ډله هڅه کوي چې په قطر کې روانې مذاکرې په سرعت مخ ته ولاړې شي. عبدالله عبدالله دا خبره هغه مجازي غونډه کې وکړه چې پرون د افغانستان د سولې له پروسې د اجماع د پیاوړتیا په هدف رابلل شوې وه.
One of the principles that our negotiating team will follow will be to
ترها غزای چې په موږ پوری اړه لري. یو اصل چې موږ مذاکره کوونکې ډله به تعقیبوي تر خپل وس روانو مذاکراتو ته د سرعت بخل دي. البته چې ټول شموله جوړجاړي ته رسیدل زموږ هدف دی.
په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکراتي ډلو پرون ماښام په جلا جلا ټویټونو کې وویل چې د دوالو لوریو د مذاکراتي ډلو مشرانو او غړو په خپلو کې غونډه وکړه چې د اجنډا ترڅنګ د راروانو غونډو په اړه بحث وکړ. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي هڅه کوي ماشومانو ته د ګزن یا پولیو ضد واکسین په تطبیق کې د دینی عالمانو مرسته خپله کړي. د دغه وزارت مطبوعاتي مسؤلین وایي چې د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ د ګزن ضد واکسین بل کمپاین نن پیلېږي. د عام روغتیا وزارت یو ویان نور الله ترکی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د علماء په ملتیا د کلی مشرانو په همکارۍ باندې مخ پر وړاندې روان یو. زمونږ په هیوادوالو دا غږ دی چې باید په دې برخه کې له روغتیا وزارت سره ملتیا وکړي تر څو د دوی هغه ماشومان چې له پولیو واکسین څخه لري پاتې دي باید ورته ورکړل شي.
په دې اړه درته په خبرونه کې یو ځانګړی مرکه لرو. په ننګرهار ولایت کې د ملکی هوایي ډګر او دریو ولسوالیو د امن ټینګولو لپاره تر 430 ډیر سرتیری د سیمیزي اردو لپاره وروزل شول. د ننګرهار د والی ویانت الله خوګیانی
دا سرتیری وړاندې د سیمیزو پولیسو په لګو کې د نن تر سره کول چې د اړوند سیمو دی تر دې وروسته به دوی د ملي اردو ځواکونو د ټولو امکاناتو څخه برخمن شي. دوی رسمن فارغ خپل سیمو ته ولېګل شول.
هغه ولسوالۍ چې دغه تازه فارغ شوي کسان پکې ګمارل کیږي کوټ، اچین او دربابا ښودل شوي دي. 203 تن در قلی اردو وای په غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو حمله شنډه کړې ده. دغه قلی اردو ویان ایمل خان مومن پرون رسنۍ ته ویل چې طالبانو غوښتل پرون ماسپښین د ګیلان ولسوالۍ په بختیار سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړي چې ځوابي اقدام سره مخامخ شول.
د دفاعي او امنیتي ځواکونو بیدارو منصبینو ترهګرو طالبانو دغه شوم پلان د عملي کېدو مخکې دوی تکمین نیولې او د دوی بریدې له ماتې سره مخ کړې چې په پایله کې د مولوي قدرت د ترهګرې ډلې دوه تنه طالبان وژل شوي.
طالبانو د دغه برید په اړه څه نه دی ویلي. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی له جرمني پرون ناوخته مسکو ته له رسېدو سره سم ونیول شو. دا یې له څو میاشتو په جرمني کې د مسمومېدو له کبله چې روسي چارواکي پکې دخیل بلل شوي تر درملنې لاندې وو. په پلازمینه مسکو کې پولیسو په لسګونو هغه کسان هم ونیول چې په یونوکوف هوایي ډګر کې د الکسی ناوالنی راتګ ته انتظار وو. په نیول شوو کسانو کې د ناوالنی د اداري فساد ضد بنسټ مدافع وکیل لیوبوف سوبول، د پروژو مدیر روسلان شاویدینوف او ځینې ژورنالیستان شامل دي. پرون ناوخته د بلوا ضد ګڼ پولیس تر سترګو کېدل چې د راروانو مسافرو ترمینل ته یې د ناوالنی د هغو پلویانو مخه ونیوله چې شعار یې ورکاوه فاشستان. ناوالنی په داسې حال کې مسکو ته روان شو چې چارواکو یې د نیولو او د کلونو لپاره زندان ته د اچولو خبرداری ورکړی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن چې را روانه چهارشنبه لوړه کوي په پام کې لري د کورونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړني اقدامات وکړي. د ښاغلي بایدن د دفتر رئیس رونالډ کلین دا خبره پرون خپلو لوړ رتبه همکارانو ته په یوه یادښت کې کړې ده. په دغو اقداماتو کې د محصلانو د قرضو د ورکړې لپاره د وقفې تمدید او له هغو کسانو سره مرسته شامله ده چې د کورونا وبا پر مهال یې زیات کړاو ګاللی. ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن په چې په پام کې لري د خپل کاري دورې په لومړیو سل ورځو کې د امریکا سل میلیون وګړو ته د کورونا ضد واکسین ورکړي، د کورونا پر ضد د کنټرول او مخنیوي هڅې پراخه کړي. جو بایدن د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې لپاره د جدي او عملي اقداماتو ژمنه کړې وه. او وروستی خبر هم دا چې لبنان پرون یکشنبه له فایزر کمپنۍ سره د 2,100,000 ډوزو واکسین د اخیستو موافقه نهایي کړه. لبنان د کورونا ضد دغه واکسین په داسې حال کې پیل رانیسي چې په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمیرو د زیاتېدو یې د روغتیايي څارنې سیستم اغیزمن کړی دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په حواله د واکسینونو دا بستې به د فبروري له لومړنیو لبنان ته ورسیږي. آزادی رادیو ته غوږ یې وړاندې خبرونه کې درته دغه خبری مسایل لرو. دوها کې د سولې دویم پړاو خبری روان دي. دولت ری څه هیله لري؟
امیدوار یو چې د خبرو اترو لړ کې ټول موضوعات حل شي او موږ یو سیاسي توافق ته ورسیږو.
کابل کې لسګونه دنیا عالمانو ته د الازهر پانتون لخوا روزنی سیمینار ترسره شو.
زمنګ جامع ورته د اړتیا لري چې منګا د بدبختۍ نه او د رور وجنې نه د خپل ځان او ټولنې وژغورو.
کندوز کې مالولان شکایت کوي چې مسولین د ماشونو چارې زندوي.
انې ما کتاب شي قید کړی دا زه در په درو خاک په لاس نه بره فامیل لرم په داسیل کې مټور خوشی کې هلو بشر د نور تباصلم دغه د ملک لیش په خور نه خدای رقم بلی.
امریکا کې د ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسمو ته دوه ورځې پاتې دی. واشنگتن کې امنیتی تدابیر جدي شوي. دوی منیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړي شوي. اته بجې او اته دقیقې کیدونکې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د ملي مصالحې عالي شورا ته مخایي چې دویم پړاو خبرو کې له طالبانو سره سیاسي هوکړې ته ورسیږي. دوی وایي ټوله هڅه دا ده چې له طالبانو سره پر اختلافي مسایلو داسې حل لارې ته ورسیږي چې سولې ته لاره برابره کړي. تر دې مخکې یو مدني بنسټ غوښتنه کړې وه چې په مذاکرو کې د اختلافي ټکو د حل لپاره د یوه درېیمګړې خپلواکه ډله وګمارل شي چې ملګري ملتونه هم پکې ونډه ولري. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
د ملي مصالحې عالي شورا هیله منه ده چې د بین الافغاني مذاکرو په دویمه مرحله کې پر هغو اختلافي مسایلو ډیر ژر موافقه وسی چې په مرسته په افغانستان کې دایمي سولې او ثبات ته زمینه برابرېږي. د دې شورا ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل پر اختلافي مسایلو به په روانو بحثونو کې موافقه کیږي.
د دواړو طرفونو ترمنځ د افغانستان د سولې د مذاکراتو د اجنډا په اړه بحثونه روان دي او ټول هغه مسایل چې د دواړو طرفونو ترمنځ په اختلاف شته او موږ یو سیاسي جوړجاړی ته د توافق په لار کې خنډ ایجاد دي هغه به باندې به دواړه طرفونه خبره کوي او امیدوار یو چې د خبرو اترو په لار کې ټول موضوعات حل شي او موږ یو سیاسي توافق ته ورسیږو چې پایله په افغانستان کې د تلپاتې ثبات او سولې تامین وي.
ځینو خپلواکو بنسټونو چې د سولې روانې مذاکرې له نږدې څاري تر دې مخکې د اختلافي ټکو د ژر حل لپاره د یوې درېیمګړې څارونکې ډلې د رامنځته کېدو غوښتنه کړې وه. له دې جملې د سولې ولسي حرکت ویلي وو د دې لپاره چې د مذاکرو دویمه مرحله ډېره ځنډنۍ او ټکنۍ نیسي په کار دا یوه درېیمګړې بې طرفه ډله ایجاد سي او د لویو اختلافي مسایلو د حل لپاره دې دودیزه لویه جرګه راوغواړي. د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر:
د اختلافي مواردو لپاره لازمه ده چې یو درېیمه ولسي ډله مطلق بې طرفه ډله وټاکل سي چې د دواړو مذاکراتي ټیمونو ترمنځ روغه جوړه وکړي او دا یو منطقي بحث دی. که یانن درېیمې ډلې دا مسله حل نه کړای سوه بیا نو لازمه ده چې د همدې درېمګړې ډلې د مذاکراتي ټیمونو د استازو او ملل متحد له استازو څخه یو ګډه کمیټه جوړه شي او هغه یوه عنعنوي لویه جرګه د یو خاص میکانیزم له مخې روغواړي چې ټول اختلافي موارد بیا دې عنعنوي لویې جرګې ته وړاندې کړي. عنعنوي لویې جرګې چې څه ډول حل فصل کړه بیا دې نو دنیاوال سیموال د مذاکراتو ډلې احترام ورته وکړي.
د ملي مصالحې عالي شورا ویاند وایي د ملګرو ملتونو په ګډون یوه نړیواله ډله د سولې د روانو مذاکرو څارنه کوي. فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل هغه ټکي چې د نړیوالو د اندېښنې وړ وي د همدې ډلې لخوا حلیږي.
یو نړیواله ډله یا د سولې د حمایت ګروپ چې 15 هیوادونه جمع ملګري ملتونه او کوربه هیواد دی هغوی د دې پروسې څخه حمایت کوي. ټول مسایل چې نړیوال بود ولری او یا پاره کې نړیوالو د همکارۍ موضوع مطرح وي دغه د سولې ملاتړ ګروپ دې برخه کې همکاري کوي. زه فکر کوم موږ یو کافي نړیوال حمایت لزان سره لرو د دې پروسې د بریا لپاره. ټول مسایل چې مولاو کې ډېر ستونزمن وي بیا لږ هغه به د خبرو اترو لار د دواړو طرفونو ترمنځ په میز کې حل کیږي. زه فکر کوم درېمې ډلې ته به ضرورت نه وي.
دا چې د مذاکرو دویمه مرحله څومره دوام کوي لا څه ویل تر وخت مخکې خبره ده. د دولت مذاکره کوونکي هیئت ویلي چې په دغو مذاکرو کې به تر ډیره په افغانستان کې د اوربند پر ټینګښت بحث وکړي. د مذاکرو لومړۍ مرحله د سپتمبر پر 12مه پیل شوه چې دواړو مذاکراتي ډلو تر درې میاشتو بحثونو وروسته د اصلي مذاکرو پر اجنډا او مقدمه موافقه وکړه.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړل
تا اوربند
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
په کابل کې د 500 دنی عالمانو د ظرفیت لوړونې لمړنۍ سیمینار پای ته ورسید. په دې سیمینار کې د مصر د الازهر پوهنتون عالمانو د ویډیو کانفرنس لپاره خپل معلومات او نور لارې چارې له افغان عالمانو سره شریک کړي. ګډونوالې دا شان سیمینارونه ګټور بولي او وایي چې له دې سره د افغان عالمانو د ظرفیتونه لوړیږي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د راستول شوی راپورت.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د هوکړې لمخې د مصر د الازهر پوهنتون دنیا عالمان د افغانستان شاوخوا 800 عالمانو ته د ظرفیت لوړونې په برخه کې سیمینارونه ورکوي. د دې سیمینارونو لومړی دریونیز پروګرام د یک شنبه په ورځ د 500 دنیا عالمانو په فراغت سره پای ته ورسید. د سیمینار همغږی کوونکی رحیم الله حنفی په ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیمینار کې د مصر د الازهر پوهنتون عالمانو استشهادی د مختلفو مذهبونو له پیروانو سره د ژوند کولو د جهاد په اړه د اختلافاتو د حل او د سولې په فضا کې د ژوند کولو په اړه د افغانستان دنیا عالمانو سره خپل تجربې او نظریات شریک کړه.
اصلي هدف د دې برنامه دا چې د موږ علما ارتقا د ظرفیت وشي او نور هم د دې په علم کې زیاتوالی راشي. بس مختلف موضوعات په دې برنامه کې ځای شي. هر برنامه په 50 کسان د علماو اشتراک پکې کوي چې دا به تقریبا 800 کسان ته رسیږي.
ښاغلی حنفی وی لومړی سیمینار په کابل کې و او راتلونکي کې به د غلړی ولایتونو ته هم وغځول شي. د وی دغه سیمینار د کورونا وایرس لامل په انلاین باندې تر سره شو. په ورته وخت کې یو شمېر دینی عالمان چې له دې سیمینار د فراغت اسناد تر لاسه کړی وای د دا شان سیمینارونو جوړول ډیر ګټور دی. دینی عالم نعمت الله هاشمی
مفخراتو ته زمنګ ټولنه ورته ډیر اړتیا لري او زمنګ جامع ورته ډیر اړتیا لري چې منګ د بدبختینه او د رورواجننه او د ټول ډولونو د انحرافاتو نه خلزان او ټولن وژغورو. زمنګ علماء کرام ائمه د مساجد او کټور نه پورته کړه.
دغه دنیا عالمان وی هغه څه چې په دې سیمینار کې زده کړي د ستونزو د هواری د تاسو په لمنځه وړلو او د یو بل منلو کې به ترې کار واخلي. دغه سیمینار په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې ستونزې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي، خو باور دادی چې دنیا عالمان کولای شي د ستونزو د کابو کولو لپاره او د یوې سرتاسري سولې د ټینګښت لپاره لاس په کار شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر وله ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن دوشنبه په ټول افغانستان کې تر 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ناروغي ضد واکسین پیلوي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې تیر 2000 کال کې په افغانستان کې د پولیو 55 مثبت پیښې ثبت شوې دي. په دې اړه نوریاس نوري د عامه روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د کمپاین له مشر میرجان راسخ سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی چې په دې کمپاین کې به څومره ماشومان واکسین شي.
سرتاسری کمپاین دی په ټول هیواد کې مخیده ده چې 9.9 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 50 کالو لاندې دي هغوی ته د پولیو واکسین څاڅکې ورسول شي او دا د 2020 کال لومړنی کمپاین دی.
د دغه کمپاین لپاره به تاسو حتماً آمادګي نیولې وي مخکنیو کمپاینونو ته په پام سره چې ځینې ستونزې مو درلودلې، آیا فکر کوئ چې دا ځل به دغه کمپاین ستاسو بریالی مخته ولاړ شي او له خلکو څه غوښتنې لرئ؟
مننه. له بده مرغه تیرو کلونو ستونزو ته په کتو سره شاوخوا 3 میلیونه ماشومان د کمپاین په هر پړاو کې د واکسین څخه د بې برخې پاتې کېدل د جنګ و جګړو او نامنیو له امله او همداراز د کور په کور کمپاینونو د مخنیوي له امله او دا اندېښنه اوس هم په خپل په ځای پرته ده. له بده مرغه او زمونږ غوښتنه د ټولنې څخه دا ده په تېره بیا په هغو سیمو کې چې زمونږ واکسیناتورانو سي کولای کور په کور کمپاین پلی کړي، کورنۍ کې لطف کړي خپل ماشومان روغتیايي مراکزو ته بوځي او همدارا سیار ټیمونه چې په کلو باندو کې دي هغوی ته ورولې تر څو واکسین شي، ځکه دغه 3 میلیونه ماشومان په هغو سیمو کې دي چې زیاتره د پولیو د سترګو واکس سره مخ دي او هغوی د بدن معافیت ډېر ټیټ دی او ډېر اړینه ده چې هغوی ته باید واکسین څاڅکې ورسول شي او کورنۍ که لطف کړي که چېرې زموږ د واکسیناتورانو راتللی نه شي دوی په روغتیايي مراکزو کې خپل ماشومان واکسین کړي.
راسخ صاحب، دغه شاوخوا 3 میلیونه ماشومان چې له واکسینه بهر پاتې دي، دا خو معمولا په هغه سیمو کې چې ممکن ناامني وي او د طالبانو تر کنټرول لاندې وي، طالبانو هم تر ډېر ځایه دغه واکسین مخه نیولې ده، کور په کور اجازه نه ورکوي او جماعتونو کې باید وایي دا واکسین شي. خو په ډېر سیسنو کې راپورونه درلودل چې په جماعتونو کې هم ځینې اجازه نه ورکول کېږي. طالبانو سره تاسو تماس نیولی دی؟ آیا قناعت مو ورکړی له خپلو چینلونو له لارې یا د نورو مرستندویو نړیوالو ټولنو له لارې؟
په تیرو 3 کلونو کې کله چې دغه ستونزه رامنځته شوه موږ د مختلفو بېلابېلو چینلونو له لارې او خپله پروګرام کسان او همداراز د ټولنې مشاور مشران دیني علما او همداراز د ملګرو ملتونو د ادارو څخه هم موږ دغه خبرې دوی سره پر مخ بیولې دي. که څه هم پخوا د دوی دریځ ډېر کلک و، مطلقاً کمپاینونو ته واکسین ته اجازه نه ورکوله. بیا د دغو هڅو په پایله کې دوی څه انعطاف وښودل، ویلې چې جوماتونو کې په روغتیايي مراکزو کې او همداسې کلي په کلي کې تاسو خپل واکسین مخته بوځئ. خو له بده مرغه په دې ترتیب چې هم موږ کمپاین یا واکسین کول ماشومانو ته په مخ بیول، بیا هم تر ډېره بریده پورې ماشومان به د واکسین څخه ډېر بې برخې پاتې کېدل. د لسمنه شاوخوا ماشومان به تر پوښښ لاندې راتلل. اغېزمنه لاره د پولیو د ویروس د مخنیوي او د ماشومانو د خوندي ساتلو لپاره همدغه کور په کور کمپاین دی. بیا په دغه موقع کې چې بیرته د سولې خبرې هم روانې دي، که موږ ته موقع راکړل شي سږ کال موږ 4 پړاوه کمپاینونه په تېره بیا په جنوبي حوزه کې پلي کړو، دا به ډېره ګټوره وي د ماشومانو لپاره.
د عامه روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي مشر میرجان راسخ و چې د پولیو کمپاین په څرنګوالي غږېده. په کندز ولایت کې پرون په سلګونو معلولان د اعتراض په توګه د ولایتي شورا مخې ته راټول شول او له حکومت یې د دوی د ستونزو د هواري غوښتنه وکړه. دوی خبرداری ورکړ چې کچېرې سیمه ییز چارواکي مشروع وړاندیزونو او غوښتنو ته پام ونه کړي، د اعتراض په ډول به د کندز کابل لویه لاره وتړي. نور په دې راپور کې اوریدلی شئ.
د اعتراض په توګه د راټول شوو معیبینو او معلولینو شمیر سلګونو ته نته رسیږي. دوی وایي حکومت ماشونو پر وخت نه ورکوي او د دوی غوښتنې او ستونزې له پامه غورځولې دي. د دغو مترزو معلولینو او معیبینو په استازیتوب داد محمد ازادۍ راډیو ته وویل حکومت باید هغه شمیر معلولینو او معیبینو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو زمینه برابره کړي چې د کار کولو وړتیا لري.
په دې 2500 روپیه کې د منګ د پخې جراب نه کیږي چې منګ په خپل دا مایو پخې ته جراب واخلو په دې باندې منګ ته نه کیږي دا من کم سر ته کوشار هغه ته زو ارګان ته زو هغه ته زو منګ ته بیرته جواب راکړي تاسې ماش لري دا ماش منګ ته کفایت نه کوي او منګ دا مظاهره دوام لري تر اوسه منګ مشکل حل کړی نه منګ ته قناعت نه راکړي منګ مظاهره کوو خپل
له دغه مترزونو څخه یو هم څلوېخ کلن عبد الله احمد دی هغه وای چې په ملي اردو کې سرتیری وو خلاص کله وړاندې د ماین په چاودنه کې خپل دواړه پښې له لاسه ورکړې او اوس له سختو ستونزو سره مخ دی
زه ورور زوب له ما کتابچه قید کړې ده چې مځکه آسمان مې را نه کړې دغه بایومټریک پوزل یې در په در او خاک په در لاس نه بره فامیل لرم دا وایم ما لاس پښې مو درې ټول په داسین کې مخه کې ده په داسین کې مې ټول خوشی کې هلو به سره د نور تباصل ما دغه دغه ملک کلیش په خور نه خدای رقم باندې ورور غفتن هم ده چې موږ په احساس چې ورور یاد باسا یاد مې غلال کی
په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی هم د دغو مترزونو ستونزې مني او پر اړوند چارواکو غږ کوي چې ژر تر ژره د معلولینو او معیبینو ستونزو ته پاملرنه وکړي
اینا معلول هستن اینا مستحق هستن حق مسلمشان برشان توضیح شود کمک شود برشان امکانات برشان
تایید دوی مستحق دي له دوی سره باید مرستې وشي ځکه دوی له سختو ستونزو او ننګونو سره مخ دي اړوند چارواکي باید ژر تر ژره د معلولینو او معیوبینو ستونزو ته توجه وکړي او پرته له هغه موږ د دوی تر څنګ درېږو او دوی غږ تر نړیوالو رسوو
په کندز کې د شهیدانو او د معلولینو د امیرت چارواکي بیا وایي چې دوی د شهیدانو او د معلولینو معاشونه پر وخت ورکړي او ټینګار کوي چې د دوی قانوني غوښتنو ته به هم توجه وکړي د دغې ادارې امیر امن الله مرادی په دې اړه وویل
طرف رئیس جمهور یک حکم شده که تمام معلولین مورد بررسی و
د ولسمشر لوري حکم سوی دی چې باید د ټولو معلولین او معیبین ارزونه وسی ترڅو اصلاحات رامنځته سي او د دې اصلاحاتو لمخې یو شمیر معلولین چې له روغتیا څخه برخمن سوی دي د هغوی معاشونه بند شوي دي د دې معاشونه د مهالویش پر اساس په وخت سره اجرا سوي دي
په کندز کې د معلولین او معیبینو شمیر زرګونو تنه ته رسیږي خو په کندز کې د شهیدانو او معلولینو چارو امیریت چارواکي بیا وایي چې په دغې ادارې کې د معلولینو معیبینو او د شهیدانو د وارثونو په شمول 10000 کسان ثبت او راجستر دي
ستاسو له پیغامونو
موږ د لرپورو چارواکو څخه دا غوښتنه کوو د لسمشر څخه لرپورو چارواکو څخه چې موږ ته په پکتیکا مرکز شرنه کې د معلولینو د شهیدانو حقوق نه راکول کېږي د شپږ نوي د اووه نوي تقریم ته نه نوي لکه د 2016 کال ده یوویشتم کال د بر شو چې موږ ته دا نه دی اخیستی برېښنایي تذکرې هم موږ ترلاسه کړې دي هغو سره یې موږ کول راسلو که چې موږ تاسو ته پیسې والا کړو خو پیسې ته هغه بسېره موږ ته والا سوي نه موږ سره ډېر ظلم زیاتی کېږي او نور داسې دی چې موږ سره زیاتی کېږي کله د سره یو بل ضد ته انتقال کله بل ضد ته انتقال کې چې موږ ورې ورسو موږ ته پچ پاش ویل کېږي د تاسو د غالي راډیو نه ډېره مننه زما پیغام
زه حاجی سیراسان د کنړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه محترم الله چې د کاتزل لنډی کاز کرئ او حکیم آباد خلق د سکلو اوبه نه لري او داسې اوبه څکي چې هوا د حیواناتو د فضله موادو نه ډکې دي او خلک د ډېرو مرضونو سره لاس او ګریوان دي تاسو څخه مې هیله دا ده چې زموږ دا پیغام لوړ فلو چارواکو ته ورسوئ چې د دې خلکو لپاره څاګانې وکیندل شي او د دې مشکل ته حل وفصل شي والسلام په احترام
زاج توشی د زابل ولایت څخه خبره کوم 2021 میلادي کال به د افغانانو لپاره د سولې د امیدونو کال وي او د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ به د مذاکراتو لړۍ تسلسل پیدا کړي او بل اخره به ان شاء الله وي نتیجې ته ورسیږي والسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
علی اوریدونکو که تاسو هم غواړئ چې پیغامونه مو خپاره شي نو د غشمیرې ته زنګ راووهئ 0034860 بلش میرا ده 0020 3 اوس هم دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري اجمل انته به غوږ شو
ل برتانیا خبریدونکو میل انلاین خبرونه کابل کې د دوو خزینه قاضیانو پر وشلو یو ریپورت خپور کړی او لیکلی دی چې د سولې له خبرو سره سره په افغانستان کې تاوتریخوالی او په تیره هدفي وژنې زیاتی شوې خبرونه د لویدیسو اژانسونو په استناد د مطلب کې وړاندې لیکلي هدف و جنو د کابل په نارامه خار کې د خلکو ترمنځ وېره سیوا کړې ده. د مطلب لیکوال په افغانستان کې د امریکا د لوړ پوړي ډیپلوماټ او شرزافیر راسویل سند خبرې راخیستې چې وایي پر دغه خزینه قاضیانو برید طالبانو کړی دی. ویلسن پر خپل ټویټر لیکلی که چیرې افغانستان ته سوله راځي باید دا بریدونه پای ته ورسیږي. میل آنلاین لیکي پر خزینه قاضیانو دغه برید له هغه اعلان دوه ورځې وروسته کیږي چې امریکا وویل افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر تر ټولو ټیټې کچې یعنې 2500 ته رسولی. د ورځپاڼې په لیکنه وژل شوي قاضیانې د هغه څه باندې 200 خزینه قاضیانو له ډلې دي چې د افغانستان د سترې محکمې په چوکاټ کې کار کوي. په لیکنه کې راغلي افغانستان کې د هدفي وژنو په دوام یو شمیر خبریالانو او مدني فعالانو هیواد پریښي او داسې ویره لري چې ممکن راتلونکي اهداف دوی اوسي. العربي خبرونه بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په یو مطلب کې ویلي دي چې طالبانو د امریکا دا ګام ستایلی دی. مطلب کې راغلي دا ګام د امریکا او طالبانو د دوهی د هوکړې له مخې پورته کیږي خو وړاندې لولو چې دوه کې له بین الافغاني خبرو سربیره طالبانو پر افغان ځواکونو او ملکیانو وژونکو بریدونو ته دوام ورکړی. د مطلب لیکوال ویلي د امریکا د متحده ایالاتونو تلونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي د کمپاین د وخت هغه ژمنه پر ځای کړي چې ویلي وو افغانستان او عراق کې به خپله جګړه پای ته رسوي. د مطلب لیکوال وایي د ټرمپ پر دغه اقدام د پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت لخوا فشار هم وو خو په خبره یې ټرمپ دواړو هیوادونو افغانستان او عراق کې خپل ځواکونه تر ټولو ټیټې کچې ته راورسول. العربیه د مطلب په پای کې وایي چې دا مهال د افغانستان دولت او طالبانو دواړو سترګې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن ته دي چې د افغانستان لپاره څه ډول تګلار خپلوي.
اوس هم ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د ټاکل شوي ولسمشر جو بایډن لوړې ته دوه ورځې پاتې دي. په داسې حال کې چې په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې امنیتي تدابیر سخت شوي د بایډن د دفتر رئیس وایي د لوړې مراسم به د امن په فضا کې ترسره شي. اټکل کېږي چې یوازې د امنیتي ګواښونو له کبله نه بلکې د کورونا ویروس له کبله به هم د لوړې په مراسمو کې د خلکو ګډون کم وي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات سالم محمد صالح اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ټاکلي ولسمشر جو بایډن یو لوړ رتبه همکار وایي له روانو امنیتي ګواښونو سره سره به د بایډن د لوړی مراسم د امن په فضا کې ترسره سي. رونالد کلین چې د امریکا د نوي ولسمشر د دفتر د رئیس په توګه ټاکل شوی پرون یکشنبه سی ان ان ټلویزیوني شبکې ته وویل موږ یقینا د پرتو ګواښونو په اړه اندېښمن یو خو امنیتي ځواکونه او د امنیتي خدماتو خفیه کارکوونکي به د مراسمو امن تضمین کړي. د لوړې د مراسمو په درشل کې چې چهارشنبه ته پلان شوی په واشنگټن ډي سي کې امنیتي تدابیر سخت شوي دي. د واشنگټن ډي سي په مرکزی برخو کې لوی مغازې او اکثر دوکانونه تړلي او د ملي ګارد په زرګونو پوځیان ګمارل شوي دي. دا پوځیان وروسته له هغې وګمارل شول چې د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویانو د جنوري میاشتې پر شپږمه د کانګرس پر ودانۍ یرغل ورور. اوس د پلازمینې پر ډیرو سړکونو موقتی خنډونه درول سوي خو دې کار د ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. شلی مایلز د واشنگټن ډي سي اوسیدونکي ده. هغې رویټرز اژانس ته ویلي
موږ یعنې د امریکا متحده ایالاتونه هیڅکله اجازه نه ورکوو چې دا ویر او تراژیدي بیا پېښ شي. دا تر ټولو ستر امنیتي ګواښ و. داسې محلي امنیتي ګواښ چې تر سړې جګړې وروسته مو نه و لیدلی. البته چې دا یو ستر امنیتي خطر دی.
د جو بایډن د لوړی په مراسمو کې به د خلکو حضور د امنیتي اندېښنو له کبله نه بلکې د کورونا وبا له کبله هم کمرنګ وي. د جو بایډن د دفتر رئیس رونالد کلین د کورونا وایرس ستونزې ته په اشاره اعتراف وکړ چې د ټرمپ له ادارې دوی ته یو له کړکیچ ډک میراث پاتې کیږي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا
موسیقی قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقی.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/